سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس کویم. پیل په خبرونو کوو. په پاکستان کې د ماشومانو د ګزانیا پولیو د پیښو له زیاتېدو سره ټاکل شوې په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین نوی کمپاین پیل شي. په دغه کمپاین کې چې راتلونکې اونۍ پیلېږي او ډیری تمرکز به د پاکستان په شمال لویدیځ د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وي. ټاکل شوې لږ تر لږه 2.5 میلیونه ماشومانو ته پکې واکسین وشي. د پولیو واکسین کمپاین د کارکوونکو او د هغو پولیسو په وړاندې تاوتریخوالی چې د هغوی ساتنه کوي تل په پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو د شنډولو لامل ګرځي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې 9 او په افغانستان کې دا شمېر 22 ښودل شوی. د پولیو ضد واکسیناسیون او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پلي کولو کې کمښت د پولیو د پیښو د زیاتېدو لامل ګرځي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې خطرناکې ناروغۍ وژغوري. د افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې پولیو له منځه وړل شوې ده. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په 4 ولایتونو کې د شدیدو ورښتو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمېر ولایتونو کې له دې ډلې ننګرهار او کونړ کې شدید ورښتونه او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي په طبیعت کې د 150 بیلابیلو وحشي مرغانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د چاپیریال ساتنې د ریاست د مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې دغه مرغان د چاپیریال ساتنې د سرغړونکو لخوا د سپینادی او د مرغانو پلورونکو له بازار څخه راټول شوی وو. په خبر کې د دغو طالب چارواکو په حواله راغلي چې دوی په جدي توګه د وحشي ژوو د ښکار، انتقال، قاچاق، پیر او پلور مخه نیسي. د باختر اژانس د خبر له مخې د کشکروباد سنګي ولسوالۍ امنیې قومندانۍ هم په دې ولسوالۍ کې د وحشي حیواناتو د ښکار په تور 3 تنه نیولي او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلي. د افغانستان د خپلو وحشي مرغانو سربېره دا هیواد د نایاب مرغانو د موسمي مهاجرت په مسیر کې هم د 4 کال د هند بهر څخه سایبیریا ته او برعکس مهاجرت کوي. د افغانستان د فوټبال ولسکلونو ځوانانو فلیپین ته لویه ماته ورکړه. د ولسکلونو ځوانانو د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان د فلیپین لوبډلې ته 8-0 ماته ورکړې. دغه سیالي پرون د کمبودیا په کوربتوب شوې ده. د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان پر فلیپین سربېره له کمبودیا، بنګلادیش او ماکاو سره هم سیالي کوي. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرایلو بریدونه غندلي او ویلي دي دغو بریدونو بیلابیلې ښاري او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیسات یې ډېر زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر اعلامیه وایي په دغو بریدونو کې القرض الحسن مالی ټولنې پورې اړوند تاسیسات په نښه شوي. د یکشنبې په ورځ اسرایلي ځواکونو په بیروت د ختیځې بقادرې او جنوبي لبنان کې د دې ادارې پر څانګو بریدونه کړي. دا مالي شرکت چې په رسمي ډول د خیریه بنسټ په توګه ثبت شوی د 1980 کال راهیسې خپلو پیرودونکو ته د سرو زرو د ګیروي په بدل کې له سود پرته پور ورکوي. د دې مؤسسې ګڼ مراجعین شیعه مسلمانان دي خو سنیان او عیسویان هم د دې ادارې له خدمتونو ګټه اخلي. امریکا پر دغه بنسټ بندیز لګولی او د لبنان حزب الله تورن کړی چې له دغه بنسټ څخه د خپلو مالي فعالیتو د پټولو او نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي لپاره کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د بریکس تر مشرۍ په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره وګوري. د پوتین مرستیال یوری یوشاکوف د دوشمې پر ورځ ویل له انټونیو ګوتریش سره به د لیدنه په کازان کې د سرمشریزي په څنډه کې وشي. د بریکس سرمشریزي به نن د سېشمې پر ورځ پیل شي او تر پنځمې دوام کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشمې پر ورځ منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړی او په غزه کې د اوربند راوستلو نوې هڅې کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته 2 اونۍ پاتې دي، بلینکن د حماس د مشر یحیی سنوار وژل کېدل د اوربند لپاره نوې فرصت ویني. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کېږي. دا له تېر اکتوبر راهیسې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې. د انټونی بلینکن یو ولسم سفر دی چې منځني ختیځ ته کوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پانه azadiradio.com ته ورشئ او دا خبرونه التام ولولئ. د سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او میندوارو او شیدو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې ده. دغو ادارو اندېښنه ښولې چې دا مهال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لک میندوارې ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. د دوو خوارځواکو ماشومانو پلار وایي
زما دو زامن دی رايو د ډیر بد وضعیت له امله ډیر شدید خوارځواک سره مخ شوی. دلته نه کارونه شته څه شته چې موږ په دوی ته خوراکونه راوړو.
افغان سندرغاړو په دې وروستیو کې د افغان ښځو او نورو محدودیتونو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي.
خوب پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس خطرې تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي.
د خوست مشاعرې په اړه هم رپورت لرو.
زه خپلې مجبورۍ یې مدې حد ته رسولې. یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ په لوپټه کې.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کوو.
د منځني ختیځ تحولاتو په اړه مرستي جزئیات درکو. دا چې اسرائیل د دوشمې پر ورځ د لبنان په سویل کې د خپلې یوې حملې له امله بخښنه غوښتې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلاس درته وایم. راز اول مطلب ته د ستري میاشتې او سره سلیم نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومان او امیندوارو او شلو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې. دغه دواړو ادارو په ګډ راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي دي دا مهال په افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8 لک امیندوار او شوې ورکوونکي میندې له سخت خوارځواکۍ سره مخې دي. د طالبانو حکومت وایي په دې هڅه کې دی چې د نړیوالو ادارو په همکارۍ د دغو میندو او ماشومانو لپاره روغتیایي خدمتونه ورسوي. جزئیات له فیروز عزیزی اورو.
سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 3,200,000 تر 15 کلونو کم عمره ماشومان او 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکي میندې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغو ادارو د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 21مه په خپله ایکس پاڼه د یو ګډ راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې له دې شمېره 1.1 میلیونه ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ او پټکو یې له مړینې او کمزوري ادراکي فعالیتونو درلودونکو حالت سره مخ دی. د راپور مخیت دې ماشومان او میندو تر ټولو لوړه کچه د افغانستان په کندهار او پکتیکا ولایتونو کې ده. د راپور په ټکو په کندهار کې له 15 کلونو کم عمره له 1,300,000 زیات ماشومان او نږدې 240,000 امیندواري او شیدې ورکوونکي میندې او پکتیکا ولایت کې بیا نږدې 840,000 ماشومان او 1,000,000 زیات امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې په شدید خوارځواکۍ اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان او میندو ځینې کورنۍ وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله له دې حالت سره مخ شوي دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او په خوارځواکۍ د اخته درې کلن اتل پلار شیر محمد ازادي راډیو ته وویل:
زما دوه زامن دي رايو د ډېر بد وضعیت له امله ډېرې شدید خوارځواکۍ سره مخ شوی. دلته نه کارونه شته څه شته چې موږ په دوی ته خوراکونه راوړو. یا مزدوري کوم مزدوري خواستم نه نشته مل وچکاری دا په دې ملک کې او وضعیت منر بد وضعیت ته.
خود طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی په خوارځواکۍ اختمایند او ماشومانو ته د روغتیا خدماتو درسولو هڅه کوي.
د امر روغتیا وزارت هڅه کوي چې د سیټونو په لاس یادولو سره د ای پی ډی داخلي بستر خدماتو په زیاتولو سره په دې ان شاء الله موږ ته وانی کو چې په لری پروتو سیمو کې او همدارنګه په مرکز کې د سې تغذیه ماشومانو باندې لپاره معیاري روغتیا خدمات وړاندې کړو.
افغانی سریمیاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون هم ویلي چې په دې برخه کې روغتیایي مرکزونو ته د مرستو لپاره د عاجلو اقداماتو په هڅه کې دي. یو شمېر افغان ډاکټران وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره تر ټولو ښه وخت میندو ته د امیندوارۍ پر مهال او د ماشومانو د نوي پیدایښت پر مهال دی چې باید ورته پاملرنه وسي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل:
دغه امیندوارې مېرمنې کورنۍ ته مو هم دا توصیه ده چې دوی خپل امیدواره مېرمن چې په کور کې لري سپورت کړي. نه تنها دا چې دا خوراکي توکي مناسبه باید استفاده کړي تر څو خوارځواکۍ باندې اخته نه شي. تر ټولو څخه مهمترین فاکتور د کورنۍ حمایت ده، د خاوند حمایت ده او روحي تقویه، ذهني تقویه ده د مېرمن لپاره.
د سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون په راپور کې ویل شوي چې میندو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ د بیساری او خطرناک کچې د لوړې دوه لاملونه د 2040 کال د می او سپتمبر میاشتې ترمنځ موده کې د دوامدار وچکالۍ طبي پیښو لمینو د خلکو د بیزا کېدو د خوړو نه خوندیتوب بیکاری او د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت دی. د یادونې ده چې د سږ میلادي کال له پایله تر اوسه د ګڼو اقتصادي ننګونو تر څنګ وچکالیو او شدیدو سیلابونو ورښتونو هم د دغه هیواد اکثره ولایتونه وځپل او ان زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځای کېدو ته اړ ویستې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګیست اوس هم ورزو د افغان سندرغاړو د راپور په ارتباط باندې د راپورونو په اساس په دې وروستیو کې افغان سندرغاړو پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د نورو بشري ناخوالو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي او په خپلو سندرو کې اکثر د همدغو مسایلو په ارتباط باندې خپل غږ پورته کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د تر اوسه پورې پر افغان جنو او خزو د زده کړو په شمول بیلابل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندري وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لشپګم ټولګي پور ته لزده کړو را ګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دي. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کولو منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګه غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو لاسلولو هڅو لپاره خوښینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوله سيزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سبي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د وی ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان مېرمن خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جون او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه پخوانی سندری هم را تازه کړی چې لسیزی مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوی وي. ګودر زازی وایي دا سندره د زازیو ډیر پخوانی فلکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا اتیا یا نوی کالا عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیوالې پښتنې ښځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی وه، او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړ چې افغانه ښځه، افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پرې بندې دي. دا کلابندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
یا بو منګړم یا بړنګ بنګ د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اسرائیل د دوشمه پر از د لبنان په سویل کې د خپلې وی عملې لامل بخنه وغوښته، خو د غزې ترنګ په شمال کې بیا د حملو په دوام کې ګڼو فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اړولې. بلخوا راپورونه وایي په غزې ترنګ ته د خوراکي توکو د مرستو د کمښت لامل په لوګي د اخته کېدو په تړاو د فلسطینیانو اندېښنې زیاتې شوې دي. له فیروزی عزیزی په اړه جزئیات اورو.
اسرائیلی ځواکونو د دوشنبه په ورځ د هغې حملې لامل چې په کې د لبنان په سویل کې درې لبناني ځواکونه ووژل شول بخنه وغوښته او وی ویل چې د دغه هیواد له پوځ سره په جګړه نه دي، او اسرائیلی ځواکونو فکر کاوه چې هدف ګرځول سوی موټر د لبنان د حزب الله اړوند و. حزب الله یو پوځي سیاسي سازمان دی چې امریکا یې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څنګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. په ورته وخت کې د اسرائیلو په حملو کې د حزب الله د یوې مالي مؤسسې دولس شوبې هدف ګرځول سوی دي چې د اسرائیلو په خبره د حملو د ملاتړ لپاره کارول کېدی، خو ډیری عامو وګړو خپل پسنداز یا ذخیرې هلته ساتلې. د لبنان حزب الله تیرونه وویل چې د حماس سختري زیجلې د مشر یحیی سنوار په وزل کېدو له اسرائیل سره د جګړې یو نوی پړاو ته ننوتی. سنوار د اسرائیل په سویل کې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د حملې طرح ګڼل کېږي چې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 کسان پکې ووژل شول او تر 250 تنه نور پرمات شول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان بولي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس ډله به لمنځه وړي او لسګونه هغه کسان چې له دې ډلې سره برمت شوي دي بیرته به ستنوي، خو حماس بیا وایي چې یوازې د تلپاتې اوربند له غزې د اسرائیلو په بشپړ شاتګ او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ په صورت کې به برمته کړي کسان آزاد کړي. په غزې ترانګه کې روغتیایي چارواکو اسوشیټډ خبري اژانس ته ویلي چې د غزې په شمال کې د اسرائیلو د دوشنبه ورځې په هوایي او ځمکنیو حملو کې له 1200 د زیاتو وزل سویو مړي راټول کړي دي. په غزې ترانګه کې د عامه روغتیا وزارت بیړنۍ څانګې چې د حماس ډلې لخوا مدیریت کیږي وویل چې په وزل یو کې شپږ تنه هغه نارینه دي چې د دوشنبه ورځې په سر کې د جبالیا ښار د بې ځایه سویو کمپ ته د څښاک اوبو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. دغو سرچینو زیاته کړې چې د دوو ښځو په ګډون څلور نور کسان په یوه سیمه کې په یو برید کې وزل سوي چې بې ځایه سویو کسانو پکې پناه اخیستې ده، او درې نور د بیتانون سرحدي ښارګوټي ته څیرمه په یو ښنځي کې چې په پناه ځای بدل سوی دی په برید کې وزل سوي دي. اسرائیلو دوه اونۍ وړاندې خپل دغه عملیات د غزې په شمال کې پیل کړل او وی ویل چې د حماس ملیشې په جبالیا کې لڅو په خونیو عملیاتو وروسته بیا سره یو ځای سوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي هڅه کوي ملکی وګړو ته زیان ونه رسوي. د اسوشیټډ خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیلي چارواکو غزې ترنګ ته د خوراکي توکو د رسولو په برخه کې د پام وړ کموالی راوستای، او د چاري د فلسطینیانو ترمنځ د اندېښنې زیاتې کړې چې ممکن د اسرائیلو پوځ د داسې پلان د عملي کولو هڅه وکړي چې د اسرائیلی په کورناستو جنرالانو ملاتړ لري او فلسطینیان مجبوروي چې د لوبغي او تسلیمېدو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د غزې پراخې سیمې ویجاړې شوې او د تړانګې 2.3 میلیونه نفوس شاوخوا 90 سلنه یې بې ځایه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو بامیان ته، په بامیان کې یو شمیر بزګران وایي سکل دې کچالو حاصلات زیات دي، خو د بازار د نشټوالي لامل دوی اړ دي چې پټی ټبای او پلوري. د بامیان ولایت د کرنې ریاست شمیري خي چې سکل په دې ولایت کې د کچالو حاصلات له 240000 میټریک ټونو ډیر دي. د بامیان کچالو چې د افغانستان مشهور کچالو دي، په تیرو کلو کې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرېدل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په بامیان ولایت کې د کچالو د راټولولو د موسم پر رسیدو سره یو شمیر کروندګر د دې محصول د بیولټټوالي شکایت کوي. ارشل احمد چې د دې ولایت یو بزګر دی، لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات ښه او د قناعت وړ دي، خو لازم بازار ورته نشته.
بشور نش پوینس نرخ ډیر ټیټ دی ځکه بازار نشته. یوازې په افغانستان کې نږدې ولایتونو ته له بامیان څخه کچالو صادرېږي. هیله لرم چې بهر ته هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته نږدې دي صادر شي.
په دغه ولایت کې کاروانګر وایي چې سړی خونه هم نه لري چې کچالو او خپل نور محصولات پکې خوندې او له خرابې دوی وژغوري. درویش په بامیان ولایت کې بل کاروانګر دی.
همه موارد
ډیر لګي سړې خونښته او هغه هم یوازې د شتمنو کسانو دی. که په جمهوریت نظام کې د کرنې وزارت کومې پروژې پلې کړې وي، زموږ په سیمو کې خو هیڅوک سړې خونې نه لري. شته سړې خونې هم لګي او غیر معیاري دي.
د بامیان ولایت بزګران وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو من کچالو له 70 تر 80 افغانیو پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره مخکې د یو من کچالو بیا په دغه ولایت کې له 170 تر 180 افغانیو پورې و. د طالبانو حکومت د بامیانو د کرنې رئیس عبدالجبار خالد تیره اونۍ په دې ولایت کې له یو محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بامیان کې پر شاوخوا 15,500 هکتار ځمکه کې کچالو کرل شوي او له دې څخه تر 24,000 متریک ټنه زیات حاصلات راټول شوي دي. مخکې کلونو کې د افغانستان کچالو پاکستان ته صادرېدل او په هغه هیواد کې ښه پیرودونکي لرل، خو سږ کال د افغانستان د میوو او سبزیو د موسم پر رسیدو سره پاکستان نه یوازې د ګمرکي تعرفو کچه لوړه کړه، بلکې د بیلابیلو لاملونو له امله یې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړل چې افغان بزګران او سوداګرو ته ستر مالي زیانونه واوښتل. د یادولو ده چې د افغانستان تر ټولو ډیر کچالو له بامیان ولایت څخه ترلاسه کیږي او د راپورونو له مخې د دې ولایت بزګران هر کال په زرګونه ټنه د کچالو حاصلات راټولوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
دا اونۍ د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزیګل په نوم مشاعره شوې ده. د مشاعرې منتظمینو د دې پروګرام هدف د ځوانو او استعدادونو روزنه، د هغوی ترمنځ د اړیکو ټینګښت او په هغه سیمه کې د کلتوري فعالیتو د پراختوب لپاره هڅې بللي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ را لېږلی دی چې په یو شعر باندې پیلېږي.
زه خپل مجبوری یم دې حد ته رسولې، یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ کلو پټه کې.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزیګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کوه. دا مشاعره چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه، د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو وویل که چیرې په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي، نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شعور په لوړولو کې به ګټور تمام شي. د زرمت اوسیدونکي او شاعر عبدالله کوچوال مشال راډیو ته وویل:
ما شاعری د غونزیګل ته راغلی و، قسم قسم نظمونه، آزاد شعرونه، مثلا غزلونه، طنزیه شعرونه، دا مو واورېدل، خوند مو ځینې واخیسته. دا نه تنها له شاعرانو سره بلکې له عام ولس سره د کتاب مطالعه او دغسې ویناوي چې شاعر د ټولنې استازی او ترجمان بللی کیږي، مثلا د هغوی ویناوي وروره ولس ته ورسوي، ډیر څه ځینې زده کیږي.
د یوې ټولنې کلتور، ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولی شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري. د پکتیا یو بل تن شاعر خوږمن زازی وویل:
دوی را سره په ټولې معنا باندې وعده وکړله چې د دې نه وروسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وي، په هغې پسې به جوخته په سیدکرم کې مشاعره وي، په هغې پسې جوخته به په سمکنۍ کې مشاعره وي، او په هغې پسې به جوخته په ځاځي اریوب کې مشاعره وي. او حتی ما سره دغه وعده هم وکړله چې د دې نه وروسته به موږ دا ډول غونډې نیسو، خو په دا ډول غونډو کې به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي، فکري، یعنی په هر لحاظ د ولس لپاره کار کړی وي، د هغوی ولمانځنه به هم پکې کوو. نو دغه لړۍ به ان شاء الله چې د دین ورسره جاری.
د غونزیګل په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او زینو هم د نورو مطرحو شاعرانو انتخابي شعرونه، نظمونه او بیتونه ولوستل. د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعرې ګڼونوالو ته وړاندې کړ.
بیا د نجونی کون دینشي، بیا
دی هم سلام نشی پوینو سړکونه د خار حیران ولاړې ما د چوک پر غزیتلی سړک د زبیتایم کتت شوی چراغونه د خار ډیر غریونی ولی وړه بچی ته دا سیوې سمې راوړه خو مگر بند و دکانونه د خار
دی. یادونه ورده پکتیا کې هم له فرهنګي فعالیتونو سره د خلکو مینه ډیره ده او له پخوانه د دې ولایت په خارونو کلی او باندو کې په ولسی کچه هم کلتوري او هنري برنامه دود دي چې اوس په خپل پخوانی هغه قوت نه دی پاتې. فرهنګیان وایي که مسؤولی اداره د کلتور د بډاینې برخه ته پام لیر کی دا بهیر په پکتیا کې په ډیری چټکۍ پرمختګ کولای شي.
مالور دانی په کور ناستی دی ډیر زده کړو نه پاتې دی او سخت تشویش اخیست دی.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلی په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. هغه خبره چې ګڼ خبرګونونه پاره ولې دي زموږ همکار عبدی سپوږمۍ په دې اړه یو شمېر عام وګړي او خبر اعلان پوښتلی دي.
نوم می شوانه په پلزی ده د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغه سیم دغه وازی مې مخکې هم اوریدلې وی چې د دې وروسته به هغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول باندي بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزما خور یو په یو مکتب کې استاد د دې ویل چې مې وی شاګرد دی جریده جوړ کړې وړي رخلې جریده په کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزه کې ویلې چې دا دولت کې راسیایت راسی د معرف له طرفه بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. ناغه خاسته جریده وغیره د شاګرد زحمت غټول وی دی بند کغه نادیده ونی و یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال په دې وروستیو کې د حکومت له لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي په دې برخه کې دوی اقدامات کوي. دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي څو دوی وکولی شي چې په غږیزه انزوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
زمانم فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکو سه مخکې خبریاله او مربته اوسنی نظام یا امر بالمعروف ته کمرو د بندولو امر کړی د کمرې باید بند سي هغه ژوند دي سار یا ژوند دي جسمونه کشکار نو هغه باید بند سي نور پرسنو یو په تلویزیونونو په غو باندې نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیاره ده او نه د خبرې اعلانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره او د عامو خلکو لپاره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
وخت په افغانستان کې د سهار شپګنی می کېږي ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته په پاکستان کې د ماشومان د ګزارنیا